Assalamu alaikum. Pavanasan kidamasham shpash baje sweda azadi iradio nim sata khabari mujala apail swa. Por opruni kawri che jamhuri riyasat wa yamni tiz wakuna da tourism porandi de mubaraze pa lumri kirshe ki de tardimakh ki da sigar pa yorapur ki ragli wa che afghan amniti aw difai wakuna da khalko da khwandi thub la para pura wartiya na lari. په پیل کې له اسدالله لودین نه د دې ساعت مهم خبرونه اورئ.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د تورخم دروازه له لس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوه. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پر دوه ښځینه کمپاینرانو برید کړی او د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالډ ټرمپ د سولې پر پلان ملانډې وهلې او هغه یې د پیړۍ څپیړه یاده کړې. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار چارواکي وایي چې تورخم دروازه له لس ساعته تړل کېدو وروسته بیرته د تګ راتګ پر مخ پرانستل شوه. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ویلي چې پاکستاني لوري د امنیتي ملحوظاتو له کبله نن سهار وختي دغه دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ بنده کړه.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس تقریبا د شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د باروړونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
پاکستانی چارواکو ویلي د افغانستان له خاورې د دو هوان مرمیو له ورتوغولو وروسته یې د تورخم له لارې د تګ راتګ پر مخ بنده کړې وه. ویل کېږي چې دغه هوانونه د پاکستان پر خاوره لګېدلي خو چاته یې زیان نه دی اړولی. د کندوز ځایي مسؤلین او ولسی استازي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې دیارلس امنیتي او دفاعي سرتیري وژل شوي دي. د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیري تیره شپه هغه مهال وژل شول چې وسلوالو طالبانو یې پر ګډې پوستې برید وکړ. ښاغلی امیري وایي برید کې دولس نور سرتیري ټپیان شوي او درې لا درک دي. د کندوز په امنیه قمندانۍ کې یوه سرچینه بیا د وژل شوو امنیتي سرتیرو شمیر اتلس یادوي چې په خبره یې پنځلس د ملي اردو او درې یې پولیس سرتیري دي. طالبان بیا ادعا کوي چې دا غلطۍ تر دیرشو پورې سرتیري وژلي، څلور یې ژوندي نیولي او یو شمیر پوځي موټر او وسایل هم له ځان سره وړي دي. د بادغیس سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې دوه شپېته افغان سرتیري د طالبانو له بنده خوشې کړی شوي. دا خبره د بادغیس د والي ویان نجیم الدین برهاني ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د افغان عسکر له یو کال راهیسې د بادغیس ولایت په بالامرغاب کې د طالبانو په بند کې و چې بېګا شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو عملیاتو په پایله کې خوشې شول. د بادغیس د والي ویان ښاغلي برهاني زیاته کړه چې یاد افغان سرتیري د طالبانو لخوا په بالامرغاب او جوان ولسوالیو کې د جګړو پر مهال نیول شوي وو. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. نامعلومه وسلوالو د پاکستان په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پر دوه ښځینه کمپاینرانو برید کړی دی. پیښه نن سهار په سوابي سیمه کې شوې چې له امله یې یوه واکسیناتوره وژل شوې او بله ټپي ده. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. پخوا پاکستاني طالبانو نیوکه کوله چې پولیو واکسین خلک له اولاده غورځوي او دوی د دې واکسین پر پلي کوونکو بریدونه هم کړي دي. پولیو یوه وژونکې ناروغي ده چې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې لا هم پاتې ده. روسیا وایي په چین کې د کورونا وایروس ژینوم ترلاسه کړی چې په مرسته به یې له نورو ګاونډیو سره یو ځای د کورونا ضد واکسین جوړ کړي. ژینوم د یوه ارګانیزم جینیټیکي ماده ده او د هرې ناروغۍ واکسین لپاره د هغې له ژینوم نه کار اخیستل کیږي. روسیا داسې مهال د کورونا وایروس د واکسین جوړولو خبره کوي چې په دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو مړینه 122 ته رسېدلې ده. له چین نه بهر د دغه ویروس کشف او مخنیوي ته تدابیر نیول شوي دي. د امریکا د روغتیا وزیر الکس آزر ویلي واشنګټن دې برخه کې له پیکینګ سره هر ډول مرستې ته چمتو ده. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د ډونالډ ټرمپ د سولې پر پلان ملانډې وهلي او هغه یې د پیړۍ څپیړه یاده کړې. عباس نن په لویدیځه غاړه کې د فلسطین له څو مهمو اړخونو سره په کتنه کې وویل زموږ خلک به دغه پلان د تاریخ کثافت دانۍ ته واچوي.
اريد ان اقول للثنائي ترامب
زه دواړو شریکانو ترامپ او نتنیاهو ته وایم چې بیت المقدس د خرڅلاو لپاره نه دی. زموږ ټول حقونه د خرڅلاو یا معاملې لپاره نه دي. ستاسې معامله یوه دسیسه ده او وبه نه منل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې پلان وړاندې کړ او د خپلواک فلسطینی دولت د جوړېدو غوښتنه یې وکړه. او وروستی خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي هیواد د سوریې په ادلیب کې د پوځي یرغل پر وړاندې زغم بایللی دی. ادلیب په سوریه کې د مخالفانو وروستی سنګر بلل کیږي. ښاغلی اردوغان روسیا له هغه تړونه په سرغړونې تورنه کړې چې هدف یې په ادلیب کې د تاوتریخوالي کمول دي. اردوغان نن خبرداری ورکړ کې په ادلیب کې بمباري پای ته ونه رسیږي، انقره به هر هغه څه وکړي چې اړتیا یې وي. ترکیه او روسیه چې سوریه کې د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي هوکړه کړې ده چې په ادلیب کې تاوتریخوالی باید کم شي. اوس هم د هوا د حالاتو اټکل.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم پر اتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات. کابل د تودوخې لوړه درجه څلور، ټیټه منفی پنځه، اسمان شین. هرات د تودوخې لوړه درجه اووه، ټیټه صفر، اسمان شین. کندهار د تودوخې لوړه درجه نهه، ټیټه یو، اسمان نیمه وریز. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه نهه، ټیټه یو، اسمان شین. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه نونس، ټیټه اووه، اسمان شین.
تاسو زه دی رادیو ته واژه یست. که څه هم د سیګر ادارې د مشر په تازه راپور کې راغلي چې افغان امنیتي ځواکونه د خلکو د خوندیتوب لپاره پوره وړتیا نه لري، خو جمهوري ریاست وایي
د افغانستان حکومت د سیګار د دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو، د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې
قبل لاپور کې اوري چې د افغانستان حکومت وایي د امنیتي بنسټونو ترمنځ ښه همغږي موجوده ده.
پوځي عملیات پر خوځ کول او هغه خپل فرد یو شخص لخوا یا د یوې محلي ادارې لخوا د عملیات طرح کول دا د افغانستان د قوانینو خلاف ده.
په پکتیا کې د شیزنه ډاکټرانو کموالی د خلکو ژوند له خطر سره مخامخ کړي، په خاص ډول د شیزنه ژوند.
د مس کابل ته وړله د څنګه نمشتې نمبر ته راواپس کړله، وفات شول. مشکل په خاطر باندې چې دلته ډاکټرانو اکثره موږ ډېر هغه لرو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د منځني ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر پلان چې پرون یې اعلان کړی په نړۍ کې له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ شوی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار په تازه راپور کې راغلي چې افغان او امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن ټینګولو لپاره پوره وړتیا نه لري، خو د افغانستان د جمهوري ریاست یو ویان د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه د دغه راپور معلومات ناسم ګڼي. رحمت الله افغان او نور تفصیل.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په راپور کې راغلي له 2001 میلادي کال راهیسې افغانستان سره امریکا یو سل اوور درس میلیارد ډالر مرسته کړې چې اتش پته اشاریه څلور میلیارد یوازې د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنه مصرف سوی دی. په راپور کې دا هم ویل شوی چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د دې وړتیا نه لري چې د افغانستان په ډیری برخو کې د خلکو امنیت خوندي کړي او د ثبات او ظرفیت له امله اوس هم محدود دي. د دغه ادارې مشر جان سوب کو په دغه راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې سوی لیکلي، امریکا په افغان ځانګړو او هوایي ځواکونو د دې له امله زیاته پانګونه وکړه چې په خپلواکه توګه عملیات مخ یوسي، خو دغه ځواکونه تر اوسه هم د الوتکو د ترمیم او بیا رغونې وړتیا نه لري، هغه کار چې د عملیاتو د مخ کې وړلو لپاره ډیر مهم دی. په راپور کې دا هم ویل شوی ستونزه دا ده چې افغان ځانګړي ځواکونه په داسې عملیاتو کې کارول کیږي چې عادي عسکر یې هم مخ ته وړلای شي. ورته وخت کې د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه څه چې په دغه راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په اړه ویل سوي ناسم بولی.
د افغانستان حکومت د سیګار دغه تحلیل سره موافقت نه کوي. موږ موافق نه یو، د خاطر چې موږ امنیتي ځواکونه په اول خط کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزه کې نه یوازې د افغانستان د امنیت لپاره بلکې د نړۍ د امنیت لپاره موږ د مختلفو متعددو ترهګرو ګروپونو پر وړاندې موږ امنیتي ځواکونه مبارزه کوي. القاعده، طالبان، داعش او زموږ ځواکونه لوی ګزارې په نړۍ کې داعش ته ورکړي. نو دغه ارزیابي چې دوی کړی موږ موافق نه یو، دا ښه قضاوت نه دی. د افغانستان افغانستان خلق د خپل امنیتی ځواکونو په برخه کې خپل قضاوت لري.
د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د امنیتی چارو مخکې وړلو لپاره اړتیا ده چې افغان امنیتی او دفاعي ځواکونه منظم او دوامدار روزنه وویني. د افغانستان د لوی درستیز پخوانی مرستیال عبدالوهاب وردګ:
تعلیم او تربیه کې هم مشکلات دي. افغان هوایی پوز پیلوتان چې تعلیم و تربیه شوی دی په نورو ډېر کم وخت کې تعلیم عاجلانه دی په عجله باندې تعلیم و تربیه په مخ بوولی ده. دې ته وخت پکار دی، تجربه پکار ده، او وخت پکار دی چې دی د افغانستان په شرایطو باندې پوه شي او مشکلات شته دي. او زه منمه اوسه په تعلیم و تربیه کې مشکلات شته دي او په تخنیک کې مشکلات.
له امنیتي مسایلو ور اخوا جان سوبکو د سولې او فساد په اړه هم د امریکا د کانګرس غړیو ته معلومات ورکړل. په راپور کې ویل سوي ک امریکا له افغانستانه په فوري ډول خپل یو شمیر ځواکونه وباسي. د امریکا مالیه ورکوونکو د بیا رغونې هدف په لستونزو سره مخ سي. د سیګار په دغه راپور کې راغلي کچېری د فساد مخونه نیول سي، د پروګرامونو مؤثریت، د افغان حکومت مشروعیت او د نړیوالې ټولنې د مرستو اندازه به لستونزو سره مخ کړي. دا له 2012 میلادي کال راوروسته د جان سوبکو درويشتم راپور دی چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کوي.
بلخوا جمهوری ریاست وی د امنیتی بنسټونو ترمنځ شاه همغږي موجوده ده او عملیات د زونونو په سطحه په خلو اردوګانو کې همغږي کیږي. تر دې مخکې د افغانستان ملي امنیت سلاکار ویلي و چې په ځینو ولایتونو کې پوځي عملیات له رهبرۍ سره نه همغږي کیږي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په بلخ کې د نظام الدین قیصاري د نیولو عملیاتو ته په اشاره ویلي چې یو شمیر پوځي عملیات د رهبرۍ په کچه نه همغږي کیږي، خو د افغانستان ولسمشري مړې وایي په ټوله کې د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي موجوده ده او پوځي عملیات په سیمه ییز او ملي کچه همغږي کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی که څه هم په ځانګړي ډول د ښاغلي قیصاري د نیولو د عملیاتو په اړه څه نه وایي، خو وایي چې ټول عملیاتونه د زونونو په کچه په قلو اردوګانو او دغه شان ځینې په کابل کې همغږي کیږي.
خب مجموع کې په هر سیمه کې چې امنیتي ځواکونه عملیاتونه ترسره کوي، په هغه کې خو هغه عملیاتونه هغه امنیتي برنامه په کابل کې په خپل قلو اردوګانو کې په مختلفو ولایتونو کې زونو کې د عملیاتونه هلته ترحریزي کیږي او بیا ترسره کیږي. نو زمونږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ رهبري په سطح کې د قوماندانانو په سطح کې او لاندې کې له پخوا نه ډېر ښه هماهنګۍ شته.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب تیره ورځ په جوزجان کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم سره تر لیدلو وروسته د خبریالانو پوښتنې ځواب کړي. ښاغلي محب په بلخ کې د قیصاري د نیولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل کوم عملیاتونه چې ترسره کیږي ټول یې د رهبرۍ په کچه نه همغږي کیږي. نوموړي وویل ځینې وخت پیښیږي کله چې د سیمې امنیتي ځواکونه فکر کوي چې خطر موجود دی، عملیات ترسره کوي، خو ښاغلي محب وویل چې د یادې پیښې د مخنیوي په هدف اوس مهال په کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې ساوق او اداره جوړه کړې ده تر څو عملیاتونه همغږي شي. نظام الدین قیصاري چې وړاندې د فاریاب ولایت د قیصار ولسوالۍ د پاسون کوونکو قومندانو د روان لمریز کال د قوس د میاشتې په درویشتمه نیټه په بلخ کې د پولیسو لخوا محاصره شو. د بلخ امنیه قومندانې د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه عملیات د ښاغلي قیصاري د نیولو په هدف وبلله. ویل چې نوموړی د عدلي او قضایي بنسټونو په امر د ځمکو د غصب، امن نظم د اخلال او د غیر مسؤولو وسلوالو د درلودلو په تور نیول کیږي. که څه هم د قیصاري د نیولو په هدف په دې عملیاتو کې له هوایي ځواکونو هم ګټه واخیستل شوه، خو د 24 ساعتونو په تېرېدو پولیس ونتوانېدل چې نوموړی ونیسي. په دې عملیاتو کې و تنه وژل شول او یو لس نور ټپیان شول. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب شبرغان ته دغه سفر پر مهال په شبرغان کې امنیتي ځواکونو ته هم سپارښتنې کړې چې د ملکی خلکو ژوند ته جدي پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولسوالۍ په بوکه کلی کې په روسیو کې د ولسي خلکو لخوا ادا شوی چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي دي. ملي دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي، خو ملګرو ملتونو د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د دوشنبه په ورځ غږ وکړ چې د ملکی خلکو امنیت په پام کې ونیسي او د جګړې د قوانینو درناوی وکړي. د امنیتي بنسټونو ترمنځ د عملیاتو پر مهال نه همغږي هغه ستونزه چې تل پرې نیوکې کیږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې په عملیاتو کې نه همغږي د ملکي او پوځي تلفاتو کچه لوړوي او دښمن له فرصته په ګټه اخیستنې له سیمې تښتي. لډلې کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د قوانینو په بنیاد باندې ټول نظامي عملیات اپراسیونونه ترحقي ډیزاین کوي او وروسته د هغه د اجرا امر دی د سلام مقامات لخوانه ورکول کیږي. ولی د پوځي عملیات سر پروتوکول او هغه خپل سر د یو شخص لخوا یا د یوې محلي ادارې لخوا د دی عملیات طرح کول دا د افغانستان د قوانینو خلاف دا د افغانستان د نظامي شکور د کمزورتیا او د ملک الطائفي د موجودیت باندې دلالت کوي او دا د افغانستان نظام کمزوری کوي.
ښاغلی تدبیر وایي افغان حکومت باید د امنیتي بنسټونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او په بیلابیلو سیمو کې د خپل سرو عملیاتو مخه ونیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په غور ولایت کې ځینې معترضان وایي هغه پلاوی چې د ولسمشری مانی له خوا د دوی د غوښتنو د اوریدو لپاره ټاکل شوی بشپړ صلاحیت نه لري. معترضان له تیرو اتو ورځو راهیسې د غور کابل لاره تړلې دغه ډول په دې ولایت کې د برېښنا بند د نه جوړېدو له کبله اعتراض لري. امید ظهیرمل او نور تفصیل.
څو میاشتې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ژمنه وکړه چې د مرکزي ولایتونو اړوند سیمې به سره وصل کړي. ولسمشر د دې ژمنې پر مهال وویل د کابل هرات لوی لار به د غور لارې جوړ شي څو د دې سیمې طبي بندښت پای ته ورسیږي. اوس د دې ژمنو نه عملي کېدل د دې سبب شوي چې د غور ولایت یو شمېر اوسیدونکي اعتراض وکړي او د تحسن خیمه ودروي. غور کې د اعتراضونو په دوام ولسمشر ماڼۍ د سشنبې په ماښام یو پلاوی وټاکه څو د معترضینو د ستونزو د حل او د دوی غوښتنو ته د رسیدنې په هدف هغه ولایت ته ولاړ شي. خو معترضین وایي د دې پلاوي سره نه ګوري. په غور کې د معترضینو استازی وزیر نورانی
زموږ غوښتنې روښانه دي، له هغه پلاوي سره به چې غور ته راځي هوکړې ته ونه رسیږو تر کومه چې عملي ګامونه پورته نه شي او د مرکزي لویې لارې او د غور د برېښنا بند کارونو په برخه کې پرمختګ ونه لیدل شي د معترضینو شمېر به ډېر شي او دا ځل به د دوی د پلاوي پر ژمنو باور ونه کړو.
معترضینو چې د حرکت او روښنایي لار تر نوم لاندې د تحسن خیمه هم درولې، ازادي راډیو ته یو لړ اسناد سپارلې. تیر کال هم د ولسمشری ماڼۍ لخوا غور ته تللي پلاوی په لیکلي بڼه د دوی د غوښتنو د پوره کولو ژمنه ورکړي، خو معترضین وایي دا ژمنه تر اوسه هم د کاغذ پر مخ پاتې ده. هغه پلاوی چې دا ځل د ولسمشری ماڼۍ لخوا ټاکل شوی پکې د اوبو او برېښنا وزارت، ترانسپورت وزارت، کلو پراختیا وزارت، مالیه وزارت، برېښنا شرکت، د سیمه ییزو ارګانونو استازي او د ولسمشر دوه سلاکاران شامل دي. خو معترضین وایي که دا پلاوی د دوی غوښتنو ته د رسیدنې لپاره ځواب ونه لري د غور ولایت د دولتي ادارو دروازې به همداسې بندې وي. دو تنه معترضین عبدالله تابش او عبدالرحمن زاده
زموږ مدني اعتراض دوام لري. هر کله چې موږ غوښتنې ومنل شي هوکړه به وکړو. زموږ غوښتنې مشخصې دي، برېښنا او د لویې لارې جوړېدل. که یې څه خبرو ته ولرل سمه ده، که نه زموږ اعتراض به دوام ولري.
اته ورځې کېږي چې په غور ولایت کې د اعتراض دوام لري. د دولتي ادارو دروازې تړل شوي او کارکوونکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې دفترونو ته ولاړ شي. خو ولسمشری ماڼۍ د غور د اوسیدونکو غوښتنو ته څه ځواب لري؟ د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینه پال
دا هیات چې ولار سي هلته د دې مشروع غوښتنې او قانوني غوښتنې واوري، بیا به هیات له مشخص وړاندیزونو سره راځي. ګیر شکه چې د افغانستان حکومت خپلو خلکو ته د خدمت په برخه کې د غور د خلکو ستونزو ته رسیدګي دي.
معترضین وایي د سږ کال په ملي بودیجه کې د غور د لویې لارې او د دې ولایت د برېښنا بند جوړېدو لپاره پیسې نه دي ځانګړي شوي، نو اوس باید حکومت د دې پروژو لپاره ځانګړی کوټ جلا کړي.
په غور ولایت کې مو د معترضانو د روان اعتراض په اړه راپور واورید. د ننګرهار چارواکي وایي چې له شاوخوا لس ساعته ځنډ وروسته د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ پرانیستل سوه، خو خلک وایي چې د دې ستونزې د دایمي حل لارې دپاره دي هڅې وسي. سهرګل امیرزی او نور تفصیل.
د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې د غلار چنن سار وختي د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوی و. نن نږدې مازیګر مهال خلاص شو چې اوس پر تګ راتګ جریان لري.
د خبرو اترو او تفاهم وروسته دوه بجې او پنځلس دقیقې تقریبا د شاوخوا لس ساعت ځنډ وروسته د مسافرینو پر مخ پرانستل شو. ژمنه شوې ده چې څو لحظې وروسته به د باروړونکو موټرو پر مخ هم پرانستل شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن چهارشنبه سهار د ننګرهار چارواکو ویلي وو چې پاکستاني لوري د ځینو امنیتي لاملونو له مخې د تورخم دروازه وتړله. چارواکو ویلي وو چې دروازه د مسافرو او ترانزیت پر مخ تړل شوې او په خبره چې په دې اړه خبرې روانې دي. هاخوا د تورخم له لارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي چې افغان حکومت له پاکستاني لوري سره د پولې پر سر د تګ راتګ خبره سپینه او خلک د نور له کړاوه وژغوري. دغه مسافر چې نن د پاکستاني لوري لخوا د تورخم دروازې د تړلو له امله له نیمې لارې بیرته راستانه شوي وو وایي چې پاکستان د دواړو خواوو مسافرو سره سیاسي برخورد نه کوي او په خبره چې کړو ژمنو ته دی وفادار پاتې شي.
تا
ما نوم خو مرغی گل شینوار ده کنه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دغه مشکلات موږ ډیر سخت مشکلات دي ځکه چې دا گیټ کله بند او کله خلاص او ورور اوس خلک ټول قانوني هم زیاده سم نه چې مثال د چا پاسپورت نه ورور او دلته پاسپورتونو کې مسل معاملې دي دغه لار ولې یو طرفه کوي نه کنه ما خپل په ګردو کې تیږي دی ونه څخه دارو مخوړلې دي ورور بیګا ویزه لاړه ما ویزه مو والا سبې م دومره زړه خو چې زبس خر سره زبزم پاکستان لا چلاړ ما مانزه وخلاړ مرور ته لار باندې بند و
د جلال آباد تورخم پر لار موټر چلون کې بیا وایي چې
زمان مسعود دی د جلال آباد خار د موټر یو چلون کیم چې سار می سوارلې ویوړنو یو ځکه خبر شوم چې گیټ بند دی ورا غسورلو سره مریضان او بس مشکلات زیات و غوم ویل چې استاد چې بیرته واپس نه ګرځو دا غړ استون زده نو موږ د حکومت نه دغه د خواهش لرو چې باید دغه دروازه باید یو طرف تک ځکه دا خو په پاسپورت باندې خلک زی به قانون نه زی ټول قانوني زی په یو هیواد کې دانشته دی
دا په داسې حال کې د 13 میلادي کال د پاکستان صدر اعظم عمران خان تورخم ته په خپل سفر کې ویلی و چې د تورخم دروازه به د چلیرو ساتونو لپاره د مسافرو پر مخ خلاصوي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په پکتیا کې له زرمت ولسوالۍ پرته د نور ولسوالیو روغتیایي مرکزونه ښځینه ډاکټرانې نه لري د مسالې د دې ولایت اوسیدونکو ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي
پکتیا د هیواد یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې لا هم د ښځینه متخصصینو او ډاکټرانو له کموالي سره مخ ده او له امله د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي ان خپل د عادي ناروغیو لرونکي ښځینه ناروغان هم ګاونډي ولایت خوست او یا هم مرکز کابل ته انتقالوي د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی محمد ریاض زمیر یو له هغو کسانو ده چې په پکتیا کې د داخله ناروغیو د ښځینه متخصصې د نشټوالي له امله خپل مور پکتیا پاکستان ته وړي وه او په لاره کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی
یما والده شری په مریض وه ستونزو سره مخامخ خو بیا موږ یو پاکستان کې هلته ما آپریشن ورته وکړ نو دا ډېره لویه ستونزه ده
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی رحمان ګل بیا د ښځینه متخصصینو او ډاکټرانو د نشتوالي له امله د هغې ناروغې مېرمنې کیسه کوي چې مرکز کابل ته د انتقال پر مهال مړه شوه
دغه دې موږ د مما کړې وه چې دې د زړه ناروغي لرله دا مسې کابل ته وړله د سنګ نمیشتې نه بېرته راواپس کړله وفات شوله مشکل په خاطر باندې چې دلته ډاکټرانو هغه سره موږ ډېر هغه لرو
د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال د ولایت په کچه په دولتي او خصوصي روغتیایي سکتور کې د نسایي ولادي څلور متخصصې او یولس ایم ډي ښځینه ډاکټرانې فعالیت کوي د پکتیا د ښځو چارو ریاست هم مني چې په دې ولایت کې د ښځینه متخصصینو د کم شمېر له امله یو شمېر کورنۍ د کلتوري محدودیتونو له مخې خپلې ناروغې مېرمنې نارینه ډاکټرانو ته نه بیایي او نه هم د بېوزلۍ له امله نورو ولایتونو ته د انتقال وس لري چې په وینا یې دغه کار د ښځو ژوند سخت کړی دی د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دې ولایت د خلکو نفوس او روغتیایي ستونزو ته په کتو د ښځینه ډاکټرانو اوسنی شمېر کافي نه بولي دوی وایي تر اوسه نه دي توانېدلې چې د زرمت ولسوالۍ پرته په نورو روغتیایي کلینیکونو کې ښځینه ډاکټرانې ولري د پکتیا د عامې روغتیا رئیس ډاکټر دولت خان احمدزی
دوه متخصص لرو او ایم ټی ډاکټرانی چې دلته خصوصي فعالیت لري او بشپړ روغتیایي مرکزونه لرو په یغه کې باید یو خزینه ایم ټی ډاکټر وي چې په یغه کې مونږه ستونزه لرو تر اوسه پورې د یغه لپاره مونږه ته خزینه نه دی پیدا شوی چې هلته مقرر شي
که څه هم د پکتیا ولایت اوسیدونکي له ډېر پخوا راهیسې د ښځینه ډاکټرانو د نشتوالي د ستونزې خبره کوي خو د پکتیا د روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې په لنډ مهال کې د ستونزې د حل لپاره د نورو ولایتونو متخصصې او ډاکټرانې په دې ولایت کې د فعالیت لپاره هڅولې خو د دوی خبره په اوږد مهال کې بیا په اساسي ډول د ستونزې حل د څو ادارو ګډ کار دی
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین چې دوه ورځې مخکې په پېښور کې نیول سوی و اوس د ډېری اسماعیل خان په محبس کې دی محکمې تر څوارلس ورځو پورې په محبس کې د منظور پښتین د ساتلو پریکړه وکړه تفصیل له عصمت څاروان
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین چې د دوشنبه د شپې په شاوخوا 2 بجې په پیښور کې نیول شوی وو د ډیری اسماعیل خان محبس ته لیږل شوی دی. د پېښور یوې محکمې پولیسو ته واک سپارلی چې د پښتین پر ضد د تورونو لپاره په 14 ورځو کې اسناد او شواهد وړاندې کړي. د منظور پښتین مدافع وکیل اسد عزیز وایي چې د پښتین دوسیه یې نه ده لیدلې خو دا تاییدولی شي چې نوموړی د ډیری اسماعیل خان جیل ته استول شوی دی. د پېښور پولیسو ویلي چې د منظور پښتین پر ضد په ډیری اسماعیل خان کې دوسیه ثبت شوې ده. د دوی په وینا منظور پښتین په ډیری اسماعیل خان کې د وزیرستان شپه په نوم یوې غونډې ته د دولت پر ضد څرګندونې کړې وې او په همدې تورې د هغه د نیولو امر کړی دی. د پښتین وکیل وایي چې موکلې تېره شپه په ډیری اسماعیل خان کې سیمه ییزې محکمې ته وړاندې شو او د محکمې په امر محبس ته واستول شو. د منظور پښتین پر ضد په ترتیب شوې دوسیه کې ویل شوي چې هغه د پاکستان د 1993 کال اساسي قانون نه مني او فکر کوي چې د بشري حقونو خلاف دی. دغه راستور دی چې پښتین د پاکستان د دولت پر ضد ګواښونه کړي او د کرکې د خپرولو هڅه یې کړې ده. د بشري حقونو نړیوالو ادارو لکه امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوالې ټولنې، هیومن رایټس واچ یا د بشري حقونو د څار ډلې او د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون همداراز یو شمېر سیاسي ګوندونو د پښتون نیونه غندلې او د هغه د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو او خواخوږو پرون په پاکستان او له پاکستان د باندې پراخي مظاهره وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو پرون دغه غورځنګ یو شمېر نور مشان هم ونیول. د پښتون ژغورنې غورځنګ پر خپل مشر منظور پښتین لګیدلې تورونه ردوي او وایي چې منظور پښتین او غورځنګ د پښتنو د روا او قانوني حقونو لپاره مبارزه کوي. د دې غورځنګ یوې غړې جمیلې ګلالۍ په دې اړه وویل:
منظور پښتین یو خبره کوي او هغه د دې وطن نه د جنگ ختمولو خبره کوي چې په دې وطن مونږ نور جنگونه نه منو. مونږ د سلويختو کالو نه په دې جنگونو کې انختیو. دا ساده خبره ده، په دې د پاکستان خلک هم پوه شي. نور ډېر اوږدو خبرو ته حاجت نشته. دې نه مونږ غداران یو، مونږ جنگ د دې وطن نه ختمول غواړو او دا زموږ ایجنډا ده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وایي دا غورځنګ په دې هدف رامنځته شو چې د پښتنو غیر قانوني نیونې او وژنې ودرول شي، د پښتنو په سیمو کې د پوز له لوري ښودل شوي ماینونه پاک شي او د پوز په پوستو کې له پښتنو سره ناوړه چلند ختم شي.
د منځنی ختیځ د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر پلان چې پرون یې اعلان کړ په نړۍ کې بیلابیل عکس العملونه پاره ولیدي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ګډه غونډه کې وویل چې اسرائیل د سولې پر خوا یو سترګم واخیست او د دې لپاره یې له نتنیاهو څخه مننه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس ته ډونالد ټرمپ پلان ته په اشاره وویل چې دا د فلسطینیانو پر مخ څه پیړه ده. عباس په لویدیځه غاړه کې له خپلو سیاسي شریکانو سره تر کتنې وروسته وویل چې د فلسطین خلک به دا پلان هم د تاریخ کندې ته واچوي. په بروکسل کې لوړ رتبه اروپایي ډیپلومات جوزف بوریل په دې اړه نرم دریځ څرګند کړ. هغه وویل چې د ټرمپ وړاندیز به له دې کړکۍ چې د دوو خپلواکو دولتونو جوړېدل د اسرائیلیانو او فلسطینیانو مشروع غوښتنه ده مطالعه کوي. مسکو هم ویلي چې دا پلان مفصل تحلیل او څېړنه غواړي. د روسیې د فدراسیون د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساشیف وویل چې د منځني ختیځ د سولې د پروګرام په اړه باید د فلسطیني ادارې او اسرائیل عملونو او غبرګونونو ته وکتل شي. هغه زیاته کړه چې د امریکا د جمهور رئیس وړاندیز به لږترلږه د مذاکرو پیل ته لاره هواره کړي چې په خپل اصل کې به یو بری وي. خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وویل چې د اسرائیل او فلسطین د جلا جلا خپلواکو دولتونو د رامنځته کېدو وړاندیز هغه وخت د پایدارې سولې لپاره لاره خلاصولی شي چې د دواړو خواوو لپاره د منلو وړ وي. ملګرو ملتونو وویل چې د دوی له نظره د هغو سرحدونو په رسمیت پیژندلو ته اړتیا ده چې په 1980 میلادي کال کې تر جګړې مخکې منل شوي ول. په هغه جګړه کې اسرائیلي قواوو د اردن سیند لویدیځه غاړه او غزه په بشپړ ډول نیولي وو. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوماریچ وویل چې د دوو خپلواکو دولتونو په اړه د دوی دریځ له کلونو کلونو راهیسې واضح دی. د ترکیې حکومت د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پلان په زغرده رد کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ټرمپ پلان نشي کولای چې د دوو دولتونو د جوړېدو زمینه برابره کړي. سعودي عرب ژغ کړی چې اسرائیل او فلسطین د مخامخ مذاکرې پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر له احتیاط سره دریځ خپل کړی ویلي دي چې دواړه خواوې د ټرمپ پلان باید په دقت مطالعه کړي او وڅېړي. اردن هم د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر غبرګون څرګند کړی او ویلي دي چې د دوامداري سولې او ثبات پر لور یوازنۍ لاره دا ده چې د 1918 میلادي کال تر جګړې مخکې کوم سرحدونه چې موجود ول په رسمیت وپیژندل شي.
له دې سره اوسنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته خبري مجله له فرشته نگانه واوري.